السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی نن په دې پروگرام کې د میډي په ناروغي د اخته کسانو د درملنې ل دې ناروغي څخه د مخنیوي پر لارو چارو او نورو لاملونو غږیږو زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب هم را سره دی چې تاسو ته به د میډي ناروغي په بیلابیلو برخو هر اړخیز معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په سټوډیو کې ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب تاسو ځان معرفي کړئ، له هغه وروسته بیا به خپرونه باندې پیل وکړو او تاسو به هم په دې خپرونه کې برخه اخلئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود پر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ز پهلمل ډاکټر عبدالحنان خوشحال صافی، د کابل طب پوهنتون استاد، د الیبه د داخلي ډپارټمنټ غړی.
ډیر زیاته مننه. نو په دې پروګرام کې به د میډي په ناروغي غږیږو او اوریدونکو ته به هم ور ورکو. تاسو اوریدونکو هم د تل پسیر د خبرونه ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې مو دی 0995153 بل شمیره مو ده 0202 15 50. نو کولای شي چې په دغه شمیرو لمغ سره برخه واخلې په دې خبرونه کې که دا اړوندې موضوع پړه کومه پوښتنه لرې نو له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. نو ډاکټر صاحب، راځو د همدغې ناروغۍ په اړه کوریدونکو ته لږ څه معلومات ورکړئ چې د دغو ناروغیو نه د مخنیوي دپاره باید څه وشي. لومړني اقدامات باید یو څوک چې د میډي په تکلیف باندې اخته کیږي څه باید وکړي د مخنیوي دپاره، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. میده خو په عام اصطلاح کې چې خلک ورته د میډي د ناروغۍ په نامه قایل دي، دا یو لوی طبي بحث دی، یو مشخص مرض نه دی. په میده کې میده د هضمي سیستم یو لویه برخه ده چې وروسته د خولې نه او د مری ځینې غذایي مواد میده ته د هضم لپاره ځي. او میده مختلف ناروغیګانې هلته مطالعه کیدلی شي، چې د ډیرو ساده ناروغیو ځینې چې د یو اسید د زیاتېدو پر وجه او تخریش په جدار غشا مخاطي کې راځي، بیا تر ډیر خطرناک وژونکو ناروغیو سرطاني ناروغیو پورې په میده کې کیدلی شي چې رامنځته شي. نو په دې باندې په داسې یو لنډ پروګرام کې او لنډ وخت کې په ټولیز ډول باندې بحث کول لا ناممکنه خبره ده. منتها هغه ناروغیګانې چې په میده کې خصوصا زموږ د وطن پاتولوژي او ناروغي تشکیلي مشخص دي، هغه په عام ډول باندې ډیر زیات چې عام دي زموږ په خلکو کې شته، هغه د یو د بد هضمي دي چې په طبي او علمي لحاظ باندې انډایجستیف ډیزیز ورته وایي، چې بد هضمي ګانې دي یا ډیسپپسیا.
بله ډاکټر صاحب، مخکې یادونه وکړه د میډي د اسید په اړه په دغه برخه کې کله څه معلومات ورکړي چې څنګه د ستونزه کنټرولېدای شي. زیاتره خلک په دغه د میډي په اسید باندې اخته دي، هغوی به هم غواړي چې په دغه برخه کې پوه شي چې څنګه کنټرولېدای شي.
او راځم دې موضوع ته. راځم نو زما ارزم دا شته چې د یو ساده بد هضمي ځینې چې خلکو کې عام ده، هغه علت هم همدا ده چې دلته تعلیمي سویه ټیټه ده، د غذایي رژیم د صحیح نه کنټرول پر وجه باندې مختلفې بد هضمي ګانې یا انډایجستیف یا ډیسپپسیا ورته وایي په طبي لحاظ باندې دا رامنځته کیږي. او یو هغه ناروغي ګانې دي چې هلته پکې د معدې تیزاب ترشحات ډیریږي، هغه هم د یو ساده حالت نه چې د میډې د تیزیابو زیاتوالی دی، بیا تر پیچلې او مغلقو پیشرفته ناروغیو د اسیدیتی پورې دا رامنځته کیږي. په عام لحاظ باندې د میدی تیزابونه یا د میدی افرازات چې دي نه تنها تیزاب بلکه الته نور ترشحات د هضم لپاره هم شته، تنها تیزاب نه دي. چې دغه تیزاب یې هایدروکلوریک اسید یا د مالګو تیزاب په نام یادیږي چې په هضم کې ډیر عمده رول لري. نور هضمي انزایمونه هم هلته افرازیږي یا ترشح کیږي چې په هضم کې رول لري. نو دا په څو مرحلو کې دغه افرازات رامنځته کیږي. یو مرحله دا ده چې کله یو شخص یو انسان غذایی مواد یا ویني یا یې په یاد راځي، نو په میده کې ترشحات رامنځته کیږي. یو دا ده چې غذایی مواد په مجرد چې خولې ته وروړي په مقطماتي ډول په ریفلکسي ډول یا د عصبي تنبیه په وجه په میده کې هلته مطابق دغه غذایي مواد چې دی خولې ته وروړي په میده کې، که دا قندي مواد وي، که دا پروټیني وي او که دا شحمي مواد وي، مطابق دغه هلته ورته افرازات صورت نیسي. نو تر زیاته حده پورې زموږ په هیواد کې چې اسیدیتی یا د معدې د تیزابو زیاتوالي سبب دي، هغه روحي فشارونه او استرسونه دي. د روحي فشارونو او استرسونو پر وجه باندې په معده تنبیه کیږي او هغه د خپل عادي و نارمل حالت ځینې زیات تیزابونه تولیدوي، او هغه تیزابونه چې د خپل نارمل او عادي حالت نه زیات تولید شي باعث د دې کیږي چې خپل د معدې فرش یا غشای مخاطی چه ارتوائی دغا تخریب و تخریش کی.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په دغه برخې ته بیا وروسته به راشو. یو اوریدونکی دا اوس په ټلیفون لرو، دغه پوښتنه به هم واخلو په دغه برخه کې.
زه د باندې څه خبرې کوم، عبدالحیم یم.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
دا راځم چې وخت مو څه شي وخورو، بوجه سوچ او وچه شوکه بل مې وخورو.
تاسو خپل د میډیا تکلیف هم لرئ ډاکټر صاحب؟ که تاسو ورنه کومه پوښتنه لرئ دغه
ورونه د ورور په سوال باندې پوښتنه. د هدف دا ده چې تر ټوله ورځ کې د روژې نیولې غذایي مواد په میده کې نه وي، نو بهتره کومه غذا ده چې دی وخوري؟ سوال به هم داسې ورور د دې ورور سوال
کوم اړیکه قطع شو. مهرباني وکړئ تاسو د پوښتنې ځواب ورکړئ، بیا به بل ټلیفون اړیکې ته ورسو.
او د دې ورور په جواب کې د سویم چې کوشش وکړي چې په ابتدا کې هغه غذایی مواد چې هغه قندي مواد لري او د قندي موادو هضم د معدې لپاره سهل یا اسانه ده، نو په دې لحاظ باندې کوشش وکړي چې په کم مقدار په ابتدا کې تاسو قندي مواد په دې خاطر سنتم دی چې یو دوه خرما باندې روژه ماته کوي، ځکه چې هغه خود خدای رښتینی استازه و هغه پر ټوله. نو په دې لحاظ باندې کوشش وکړئ چې په قندي یا هغه غذایي موادو چې هغه خواږه وي په هغه باندې په کم مقدار تاسو واخلئ، مایات ورسره واخلئ. بیا وروسته تاسو کولی شي چې میدم ستاسو نارمل افرازات کوي، تاسو آماده کیږي په کم وقفو کې کم کم غذایي مواد وخورئ، یو وارې مخورئ او هغه غذایي مواد مخورئ چې هغه مخارش دي تخریش کوي.
بله بل اوریدونکی لرو، عبدالحنان کندهار نه، مهرباني وکړئ.
بله پښتانه مدار زموږ د کاکا زوی دی چې کله شی وخوري بیرته خواره ګرځي، بیرته هغه شی په دستي استفراق کوي. د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د دې جواب راکړي. او بله پښتانه مدار چې د ډاکټر صاحب سوی هیله لرم چې دغه لغت پښتو باندې وایي، نو موږ به ډېر ژر سره خلاص.
حتما ډېره زیاته مننه.
اول خود ورور زه په پښتو لګیم، یو دوم دا ده چې بعضې طبي اصطلاحات دي چې هغه موږ تاسو متاسفانه په خواشینی سره وایدوی چې په پښتو کې داسې خاص اصطلاحات ورته نه لرو. یو زه کوشش کوم چې هغه اصطلاح تاسو توضیح کړم، تشریح کړم چې تاسو ته د فهم او د پوهیدلو وړ وګرځي. او د کاکا د زوی د مشکل په حصه کې دي چې دا ډیر زیات ناروغیګانې دي چې باعث د دې کیږي چې غذایي مواد تیریږي نه، بهتر راګرځي. یو هغه حالت دی چې په مجرد چې غذایي مواد ناروغ وخوري ډیر ژر بیرته راګرځي، او د دې غذایي موادو مزه که بیرته د هغه غذا یا دغه خوړو وي کوم چې د خوړلې دي هغه مزه یې خولې ته راشي، نو معنا دا چې د ده په مرۍ کې کومه مانیه موجوده ده، کوم بدش په مرۍ کې موجود دی، او کچيري چې دته استفراق نه وي دا بیت را ګرځیدل د غذایی ریګوجیټیشن ورته وي او د کچيري غذایی مواد چې د خوړلې دي د یو څه ځن نورسته بیت راشي او مزه تروي ترشه وي نو په دې معنا ده چې دا تیزاب د میدې سره ګډ شوي دي نو میدې کې کوم مانیا یا بندش موجود دی دا غذایي مواد بهتر اغېزي او که د غذایي موادو مزه ترخه وي د چې بیرته راګرځوي دا ترخه وي معنا ده چې د میدې نه هم غذا تیر شوی دی د میدې شاته یو بل عضوه ده د اسناشر په نامه چې دا میده خپل غذایي مواد هغې کې تویوي هغه هلته که چیرې د ترخه مزه د کوم غذایي مواد چې د راګرځولي خواړه چې راګرځولي د خولې ته ترخه غذایي مواد راشي معنا دا چې دا د مغز نه راغلي نو که چیرې دا اوس نو ما دپاره مشکله ده چې زه پوه شوم چې دا د ترزوی مشکل دی په څه رقم دی که چیرې په میده کې بندش موجودي دا بیل ځان ته تشخیص تداوي غواړي که په اسناشر کې بندش موجودي دا بیل ځان ته تشخیص تداوي غواړي او که په مرۍ کې وي مختلف نورې ناروغي ګانې دي نو ښایي دا ده چې دا د ترزوی دی او مرکز ته چې هلته متخصص ډاکټر د هضمي ناروغي موجود وي دا مراجعه وکړي او که کابل ته راځي موږ ورسره کومک کولی شو
بلې په خبرونه کې بیا هم یو بل اوریدونکی لرو محمد اسلام وروره د پوښتنه د سر نه مطرح کړه موږ ستاسو غږ څنګه اورو
د محترم ډاکټر صاحب څنګه دغه روزه چې را داخله شوې ده زما د خپل د سړي ډېر سوزش کوي ما ځینو ډاکټرانو ته مرسته وکول نو هغه ډاکټرانو ماته وویل چې دا ستاسو سړي ده نو روغتیا هم داسې به کنه
دا سوال پونه شو
مهرباني وکړئ دا سوال که یو ځل بیا مطرح کړئ ډاکټر صاحب پهونه رسیدو
روزه چې را داخل شوې ده روزه نه را پدې خاطر کړه نو دا زما د خپل د اتلې سوځي نو ما د مرګ یو کول هغه مطرح چې دا ستاسو معده تاثیر ده نو دوا یې ما ته راکړل کوم خاص نتیجه مې ترلاسه نه کړې نه
اتمن پتما اوسې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې من ټلیفون نام محمد اسلام ول لغمان نه نو دا پختنې مطرح کمره بنو کې ډاکټر صاحب او
ګران اورور د چاچی دا درته ویلی په مشخص ډول درته ویلی دا صحیح نه ده نو مکمل خبر نه ده په بعضی حالاتو کې کېدل شي چې د معدې ناروغي هم سبب د دې شي اما نه استاد خصوصش د میدی پورې تر ډیره حد اړه نه لري صرف هغه حالاتو کې که تاسو کوم بله ناروغي ولري په غذایی موادو کې داسې غذایی مواد تاسو واخلئ چې هغه ستاسو دغه اصلي مرض د شدت سبب شي مثال یو ډېر ساده مثال زه درته وایم مثلا که ستاسو د وینې غوړ جیګ وي یا مثلا ستاسو د وینې شکر یا قندي مواد ډیر وي او تاسو په غذایی موادو کې خوړو کې تاسو شحمی یا قندی مواد واخلئ نو دا څه کېدلی شي چې ستاسو د پښو سوزش زیات کی یا مثلا داسې غذایی مواد چې ته بل مشکل لري تبه لري داسې غذایی مواد چې هغه د تبې په شدت کې رول لوبوي مثلا زموږ ستاسو خل ډیر په عام لحاظ باندې وایي چې دا ګرم دي دا یخ دي دا د ګرم او یخ مفهوم په همدې کې دی چې هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره تولیدوي لکه شحمي مواد لکه وازدې غوړ یا وچې میوې دا هغه مواد دي چې دا چون انرژي ډیره تولیدي وجود کې عام خلک ورته وایي چې دا ګرم دي او هغه غذایي مواد چې انرژي ډیره نه تولیدوي لکه قندي مواد اما د انسان د وجود ضرورتونه رفع کیدلی شي هغه دې ته عام لحاظ باندې وایي دا یخ دي نو که چیرې ستاسو اصلي مشکل بل شی وي د غذایي موادو په خوړلو کې کیدلی شي چې ستاسو تکلیف شدت پیدا کړي اما اساسي ډول باندې د معدې تکالیف سبب د سوزش ته پخونه کیږي
من ډاکټر صاحب اسدالله په نوم یو بل ورور موږ سره د ټلیفون په اړیکه کې تفکر کوم اړیکه یې پریس والا موږ سره مهرباني
وکړئ
اسد الله خان مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ
السلام علیکم دمانو اسد الله له سره بینې
مهرباني وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي
په خپل ځدې زابلرم متواثر مې د قدیمې دي تیزاب زیاتیږي بیا چې کله هغه ګولۍ وخورم او یا هغه میپرازول تابلیت په نامه وخورم بیا مې په حنجره کښې یو رقم ته داسې بلغم زیات شي آیا د دغو تابلیټو یا د دغې دوا نه استفاده وکړم او که نه نور څه علاج او یا د خولې د لارې نه کنټرول د څه شي نه راځي
ګران وروره اول خو د سلام ته وعلیکم بیا نه درته ووایم چې ستا تکلیف د تیزاب د زیاتېدلو په دوه وجه کېدلی شي یو دا دی چې یو میکروب دی په نامه د ایچ پایلوري یا هیلوکوبکټر پایلوري یو میکروب دی په معده کې ځای نیسي او هغه سبب د دې کېږي چې د معده کې قرحه یا زخم رامنځته کړي او هغه په دوامدار ډول د معدې د تیزاب د زیاتېدو سبب کېږي او معده تخریش او تخریب کېږي او یا په بعضې حالاتو کې ځینې دواګانې دي یا ځینې غذایي مواد دي یا خواړه دي چې د معدې تیزابونه زیاتوي هلته ویچ پایلوري نشته بیا هم قرحه یا زخم رامنځته کېدلی شي په بعضې حالاتو کې د معدې تیزابونه ډېر وي د کله چې انسان استراحت کوي نو دا تیزابونه د هضمي سیستم نه راځي تنفسي لارو ته یعنی د نفس ایستلو لارو ته راداخلیږي په هغه صورت کې د بلغم د زیاتېدو د متواتر یا دوامدار ټوخي سبب هم کېدای شي نو مهمه خبره دا ده چې اول ته دواګانې قطع کړه دوا په قطعي ډول نور مه خوره د اومیپرازول چې چا درته ویلي دام بند کړه ځکه په هر حالت کې ستا اول تشخیص قطعي وشي چې ستا کوم نوع مشکل ده د معدې په هغه صورت کې که چیرې که میکروب چې ایچ پایلوري ما درته ویلی هغه هم جزري او اساسي د بیخ نه باید تشخیص وشي تداوي وشي هغه د شپږو هفتو نه تر دوه تر اته هفتو پورې درملنه لري هغه د منځه ځي ورکیږي او که چیرې کم غیر د ایچ پایلوري نه بل عامل هم ستا د معدې د تیزابونو او د قرحې او د زخم سبب شوي په هغه صورت کې هم د شپږو هفتو نه تر اته هفتو پورې مشخص ځان ته رژیم تداوي لري هغه درملنه باید په منظم ډول وشي ته د دې مشکل نه انشاءالله خلاصیږي بلغم به دې بیا نه زیاتېږي دوامداره دوا به هم نه خورې او مشکل باندې به مخته نه خو زما درته دوه توصیه دي اول دا چې دواګانې بندې کړه ته کوشش وکړه چې یو کابل ته نږدې کېدلی شي موږ درسره کومک وکړو او یا عمل ته سروبي کې کوم متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړه چې ستا تشخیص کې اول درسره مرسته وکړي بیا منظمه دوا درته درکړي ته د دې مشکل نه خلاص شي او دوهمه توصیه مې درته دا ده چې په غذا کې ته هغه غذایي مواد چې مخارش دي لکه خام پیاز مرچ وچې میوې دغه بعضې غذایي مواد چې د خارج نه راځي تیار په لکه چپسونه دي لغه د په یخ شیان په دا شربتونو کې او دا کیکو کلچو دې شیانو کې سکرین په نامه مواد چې هغه معدې لپاره د تیزاب بود زیاتېدو سبب کیږي دغه غذایي مواد مه خوره او ډوډۍ ډېره مه خوره په ماړنه ډوډۍ مه خوره لږ ډوډۍ خوره په زیات وقفو کې خوره درې وخته یې مه خوره شپږو وخته یې خوره لږ لږ وخوره او د تشخیص لپاره ته یو صحیح مرکز ته مراجعه
وکړه بلې اورېدونکو روغتیا خپرونه له ازادي راډیو اورئ او بل اورېدونکی لرو مهرباني وکړئ تاسې
السلام علیکم سلام تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم وروسته د سلام نه جناب ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ مریضان لرو چې تشخیص له وجې نه تکلیف د معدې لري اگر چې داسې د روزي په وخت کې د دوی تکلیف وراکېږي نو جناب ډاکټر صاحب نه مې غوښتل چې دوی دپاره د غذایي موادو له وجې نه څه ټیپ کې راشي توصیه لري او که بعضې موږ د خپل سر د روزه کې د انټي اسیډو نه او دا د امپرازول نه کار اخلو نو جناب ډاکټر دا پوښتنه وه چې کوم وجې نه موږ وغواړو چې دا روزه په صحیح توګه نیولی وشي دوی مقصد ته تکلیف زیات هغه هم وشيږي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نور محمد رسولي و له پروان نه د دوی پوښتنه مو واورېدله مهرباني وکړئ دوی په ځواب کې
ستاسو سلام ته وعلیکم السلام ورور ستاسو ناروغان اول خدا ده چې روژوی که بوزوی دیر مهم خبرم داده چه یو خود غذایی رژیم یا د خوړو د منظم استعمال په باره که باید دیر زیاد دقت وشي. او دوام دا چه کله یو مشکل ناروغی نه تنها د میدی بلکه د هر وجود د هر برخی ناروغی که پیدا کیږي. نو ښه خبره داده چه پا معین وخت باندې ټاکلی زمانه کې ډاکټر ته صحیح ډاکټر ته مراجعه وشي ترڅو چې تشخیص او درملنې په صحیح ډول په علمي ډول وشي. او اوس نو تاسو ته زما توصیه همدا ده چې که چیرې دا امکانات لري چې یو صحیح مرکز ته مراجعه وکړي چې ستاسو د ناروغۍ د تشخیص سبب شي نو دا بهتره ده. تر هغو چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوئ بهتره دا ده چې په رژیم غذایي کې توجه وکړئ. هغه توجه اول همدا ده چې تاسو په تا او یا بل هر ناروغ چې ستاسو وي نو هغه غذایي مواد چې مخکې مو عرض وکړه چې سبب د تخریش او تخریب د هضمي ناروغۍ د هضمي سیستم کېږي هغه په غذا کې مه خورئ. لکه تروه او ترخه مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې متاسفانه ډېر معمول دی، دا اچار او سرکې او دا ترشیګانې استعمالوي، مرچ په مختلفو انواعو یا خام پیاز استعمالوي، دغه غذایي مواد کې قطع کې یو. دوم دا چې اوس ډېر رواج شوی د یخ یخک اخلي په اوبو کې اچي او اوبه ډېرې یخیي اسکي. بل دغه د اسکري مشریخ او ژاله او یا دغه مشروبه شربتونه چې د پیپسي او کولا او دغه فانتا په نامه راوتلي دي او ضمناً په بعض غذایي موادو کې لکه مخکې مې عرض وکړه لکه دا کیک کلچې روټ بسکیټ کې سکرین په نامه مواد اچي، دغه غذایي موادو نه خصوصا چې تیار د خارج نه راځي په قطعي ډول باندې ناروغانو باندې خپل قطع کوي. یو هغه غذایي موادو نه استفاده وکړئ چې په خپل لاس په خپل کور کې پاک صفا سوتره تهیه کوئ خورئ. دو درېیمه توصیه مې همدا ده چې دغه غذایي مواد چې تاسو خورئ په وقفو یې وخورئ، په زیاتو وقفو یې وخورئ، کم وخورئ. یوازې د دې چې یو وارې ورته کینئ او ډېر وخورئ د هغې په یوازې کې دغه عین غذا په درې څلور وقفو کې وخورئ، لږ وخورئ، نو هم به ستاسو صحت ته ګټه ورسوي هم به ستاسو ناروغي په علاج کې تاسو سره کومک وکړي. دا زما تر هغې چې تاسو ډاکټر ته مراجعه کوئ او صحیح ډاکټر ته مراجعه کوئ، صحیح مرکز ته چې ستاسو صحیح تشخیص او صحیح درملنه وکړي.
بله، د دوی د ښه صحت په تمه راوسو له زابل نه یو اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ. بله،
السلام علیکم. خو خیم د زابل ولایت تشغیل ولسوالۍ خوستاسره په تمه.
ډېره زیاته مننه. توخي صاحب خپل سوال مطرح کړئ، مهرباني مګیا اورو.
هم په کومو مخکې تاسو ته روزه غواړم او ډاکټر صاحب ته وخت ولرئ د سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
نو محترم من دفتر صاحب زخمی دا پوښتنه ده چې د معدې د مریضۍ علائمې تر شروع کېدو مخته څه ډول علائمې لري که دا مخته تشریح کړي، او بل خو اوس تخنیک په جهان کې ډېر پرمخ تللی ده، آیا کېدای شي چې دا معده پټه شي یا وخوړل شي؟ موږ خو دا خو د سوهان شکر ورته غواړو یا مرض کړی وي، لکه څنګه چې د سیل غاښونه او پټ یا ووځي بیا نور خیز دي، نو داسې یو علمي تخنیک پرمخ تللی ده چې دغه شیان په دغه کې معده کې نوي ورواچي او جوړې کړي، او څه ډول خواړه وخورو د دغه جلوګیري او د دغه مرضو جلوګیري په څه شیانو راځي؟ او بل پوښتنه مې داده چې شنې چای د معدې دپاره ښه دي چې ستاسو له توجه څخه یو جهان مننه.
ډېره زیاته مننه.
ګران ورور ستا سلام ته وعلیکم، او ستا پښتنو جواب ته په دقت غوږ کېده. اول خو دغه روحیه که تا سره یي او چا درته ویلي چې په معده کې ځینې پرزې دي او په نننی عصر کې او په نننی طبابت کې هغه بدلې شي او د هغه په ځای نور واچول شي، دا بیخي یو غلطه مفکوره ده. داسې هېڅ شی نشته. معده خپله یو خالي یا یو کیسه ده د هضمي سیستم یو برخه ده چې لږ زره وسیع ده زیاته ده تراخه ده د یو خلطي شکل لري هغه خدای په خپل قدرت جوړه کړې ده هلته داسې کوم پرزې یا سامانونه نشته چې هغه د بدلېدو وړ وي خپله دا یو خلطه ده یو کیسه ده منتها دا چې هضم هلته صورت نیسي د هغه د بعضې افرازات دي ترشحات دي هلته مواد پکې تولیدیږي کوم غذایي مواد چې موږ او تاسې خورو هغه هلته د هغه افرازاتو په تاثیر باندې هغه تیزابونه چې پې تویږي هغه هضمیي او تبدیلیي په نور تجزیه کوي په غذایي په نورو غذایي موادو او پاتې شو دا که چیرې هلته مثلا کوم افت یا ناروغي چې رامنځته کیږي د ټولو ناروغیو دوه برخې تداوي دی چې یو داخله تداوي ده هغه ځینې ناروغیګانې دي چې د دوا په واسطه علاج کیږي بعضې حالتونه دي چې مثلا بندشونه رامنځته کیږي هلته زیات اضافي غوټې یا کتلې رامنځته کیږي یا مثلا سوری کیږي معده په هغه حالت کې جراحي عملیاتو ته ضرورت لري هغه ایسته کوي عملیاتیي بېته ګڼي اما داسې چې هلته پرزه بدله کړي یا مصنوعي شی ورته واچي داسې کوم شی نشته صرف په بعضې حالاتو کې بعضې بندشونه چې رامنځته شي ځینې جراحي عملیاتو په طرز کې سټنټ په نامه پایپونو غوندې دي هغه ورته اچي تر څو چې غذایي مواد د هغه د طریقه تیر شي نور پرزې د تبدیل را تبدیل کوم هغه هلته نشته بعضې قسمتونه کیدلی شي چې که لازم وګڼل شي د میده یو قسمت مثلا د جراحي په واسطه کیدلی شي چې لرې کړي حتی کیدلی شي ټوله میده وباسي او مری د کلمو سره وګنډي چې په بعضې حالاتو کې دا هسې جراحي عملیاتونه سرته رسېدلی شي پاتې شو دا چې تاسو وویل چې کوم غذایي موادونه موږ استفاده وکړو او په څه ډول یې وکړو ما مخکې د دې تشریح ورکړه خو بیا تا ته په لنډ ډول وایم په عمده ډول د انسان د وجود غذایي ضروري مواد درې اساسي برخې لري درې نور فرعي برخې لري چې درې اساسي برخې دا قندی مواد یا کاربوهایدریت دي پروټینونه دي شحمي مواد یا غوړ مواد دي او نور مواد ویټامینونه دي اوبه دي او منرالي یا معدني مواد دي نو ټول غذایی مواد چې کله اخیستل کیږي ښه رژیم د غذایي امدا ده چې دغه ټول غذایی مواد پکې په معینه اندازه موجود وي ښه طریقه یې امدا ده چې په لږ وقفو په درېونه تر څلور ساعته بعد معده تخلیه کیږي د غټانو معده څلورونه تر شپږ ساعته بعد تخلیه کیږي د اطفالو معده د دوونه تر درې ساعتو کې خالي کیږي نو که په دغسې وقفو کې غذایي مواد واخیستل شي لږ واخیستل شي او هغه کافي مقدار غذایي مواد چې ما تاسو ته یاد کړل هغه مواد پکې کافي اندازه موجود وي په لږ مقدار غذا واخیستل شي او زر زر واخیستل شي دا د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور او فایده مند ده
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسې له هر اړخیزو معلوماتونه اوریدونکو دغه خبرونه البته لومړی نیمایي په همدې ځای کې پای ته رسیږي د خبرونو وروسته د روغتیا خبرونې دویمه برخه شروع کیږي